یادونه وسی په ریپورت کې ویل سوی چې د پاکستان استخباراتي اداره ای اس ای د ډیرو ژورنالیستانو په تښتولو زورولو او وژلو کې په لاس لرلو تورنه سوی ده. خو وایي د داسې پیښو په تړاو تر اوسه د دې ادارې پورې هیڅ یوه چارواکي مسؤلیت نه دی راچول سوی، ځکه دا اداره په اغېزمن ډول د داسې کارونو په ترسره کولو کې کوم خنډ نه ویني چې قانون یې اجازه نه ورکوي. ریپورټ وایي ای اس ای د ژورنالیستانو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او د دې لپاره له بېلابېلو لارو کار اخلي، چې هغوی ته د ګواښونو له ټلیفونونو کولو پیلېږي، د هغوی پر تښتونو، شکنجه کولو، نورو ناوړو ځورونو او کله کله د هغوی پر وژلو تمامېږي. رپورټ زیاتوي چې په رسنیو کې د زیاتې برخې لرلو په خاطر ډېر ځواکمن سیاسي ګوندونه هم پر ژورنالیستانو سخت فشار اچوي چې د دوی په پلوي خبرونه خپاره کړي. په کراچۍ کې د متحده قومي غورځنګ غړي، د اهل سنت والجماعت مذهبي ډله او ځینې نورې ډلې د ژورنالیستانو پر ګواښلو او وژلو تورن دي. په شمال لوېدیځو جګړه ځپلو سیمو او بلوچستان ایالت کې وسلوال طالبان، لشکرې جنګوي او خپلواکي غوښتونکي بلوت سازمانونه خبریالانو ته د مرګ او بریدونو ګواښونه کوي چې ولې د دوی عملیات او نظریات په رسنیو کې نه منعکسوي. همدارنګه د پنجاب ژورنالیستانو ته هم له وسلوالو طالبانو او لشکرې جنګوي سره د تړلو ډلو لخوا ګواښونه کیږي. رپورټ وایي د ژورنالیستانو د وژلو او پر هغوی د تشدد پیښې چې د بخښنې نړیوال سازمان په څه ډول څېړلې دي، کېدای سي پاکستاني چارواکو پکې یوه نیمه پیښه څېړلې او مرتکبین یې د قانون منګولو ته سپارلې وي. ښاغلی ډیوډ ګریفتس وایي حکومت د ژورنالیستانو په وړاندې د خطرونو د له منځه وړلو ژمنه کړې او پر خبریالانو د بریدونو د پلټنې لپاره د څارنې یوې عمومي ډلې ته دنده هم سپارلې، خو په دې برخه کې تر اوسه ډېر لږ محکم ګامونه اخیستل سوي دي. په رپورټ کې ویل سوي د پاکستان لپاره به دا مهم ګام وي چې د خپلې پوځي او استخباراتي ادارو په اړه پلټنه وکړي او دا باور کړي چې د ژورنالیستانو په وړاندې د بشرضد اعمالو مسؤلیت د دوی پر غاړه دی، باید قانوني چلند ورسره وسي. وایي دا به هغو کسانو ته غوڅ خبرداری وي چې خبریالان په نقشه کوي چې ګواکې دوی نور د خپل سر باچهان نه دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تفصیلي رپورټ کې د رسنیو ادارو هم ژغ کړی چې دوی باید خپلو خبریالانو ته مناسب روزنه ورکړي، د هغوی مرسته او ملاتړ وکړي، چې وایي د کار پر وخت به د دوی د ژوند ژغورلو لپاره دا یو مهم عملی اقدام وي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي له دا ډول چټکو ګامونو پرته کېدای سي پاکستاني رسنۍ د ډار تر سوري لاندې سکوت وکړي، ځکه چې وایي په پاکستان کې ډارونکي چاپیریال وار له مخله د بیان ازادي او د پراخو بشرضد اعمالو د رسوا کولو مبارزه کنګل کړې ده.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستی انټرنیشنل په داسې حال کې په پاکستان کې د ژورنالیستانو پر وضعیت اندېښنه څرګندوي چې د برېټانیا د پارلمان یو شمېر غړو په وروستیو کې په یو راپور کې ویلي که چیرې دا ثابته نه شي چې د دې هېواد مرستې په پاکستان کې د سخت دریځۍ په مخنیوي کې مرسته کوي، نو دا مرستې به بندې شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم د برېټانیا له چارواکو سره د خبرو لپاره لندن ته تللی دی. په همدې سره نور راپورونو او مطالبو خپرېدو ته وخت نه لرو، خو دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د اساسي او بشري حقونو پروګرام واوري چې پکې د بې سرنوشته ماشومانو د بشري حقونو موضوع څېړل شوې، ستاسو پام راګرځو د ازادي راډیو د مخکښو ښځو د پروګرامونو د لړۍ یوې بلې برخې ته.
احمد شبریم، السلام علیکم. دا اونی په پروگرام کې له افغانستان لری امریکا ته ځو. هلته له داسې چا سره ژغیږم چې له هماغه ځایه په افغانستان کې کار کوي، د یتیمانو غم خوري، پیسې ورته راغونډوي او په کندهار کې روزنتون ورته جوړ کړی. دا میلمانه مو شغل احمدی ده. شغل جانې، د روزنتون کار مو اوس چیرته رسیدلی؟ څرنګه روان دی؟
الحمدلله بیخی په شتوبه سم مختزی مستدی اونیم کاله تقریبا پر اسوله او خدای پاک څخه راضی یم چې هغه ماشومان چې مو په اونیم کلنۍ کې اوسلی او کلنه و یا د اونیم کالو تقریبا اوس د پنځه دسو کالو دی او هغه په لسم سنس کې دی چې دغه څخه یو مثال د کوم احسان الله دی چې دی الحمدلله اوس په لسم ټولګي کې درس وایي او اول نمره سوی دی د خپل سنس د خپل مکتب چې پارچې او شاګردنامې سرټیفیکټونه یې اخیستي دي. د وکالت وایي چې په دغه سرشکال کې خپل سرټیفیکټ واخلي په انګلیسي باندې چې هغه ګزه کورسونه د ولې په کندهار کې تکمیل کړي دي او اوس مې د کمپیوټر کلاسو کې هم شامل کړي دي چې الحمدلله ډېر ښه مخته ځي او د دې کال په پای کې به د خیر سره د خپل سرټیفیکټ په کمپیوټر کلاسو کې هم حاصل کړي انشاءالله. نو کوشش دا کوم چې دوه کاله بعد د خیره چې دې ډول سم خلاصي وکولای سم په یو ډېر ښه یونیورسيټي کې د لپاره او د هغه نورو کوچنیانو لپاره چې اوس په لسم سنس کې دي هغه لپاره وکولای سم یو ښه یونیورسيټي انتخاب کړم او دې د خیر سره خپل درس او تعلیم ته تشویق کوم چې ادامه پسور کې خپل ارزو او ارمانونه پوره کړي ان شاء الله.
د دې روزنتون لپاره تاسو اوس پیسې لکه مرا ټولوي؟
مشکلات ډیر لرم چې د داسې روزنتون دي چې پاره کې زه خپل د فامیل او دوستانو څخه همیشه مرسته غواړم او دوی ما سره مرسته کوي. نو پاره کې ډیر په ویټاک تاسو معلومه ده اکانومي ډیره خراب وه او اوس هم داسې چنانې شنه ده، خو ډیر مشکلات لرم. بیا هم کورې ودان ټول دوستان چې دی خپل خیرات او زکات چې دی وخت غواړي چې وایس دی هغه دی په دې خاطر چې د دې اولی ورځ څخه د دې یتیمخانې یا د دې روزنتون سره دی همیشه خپل سپورټ سره کړی دی او دې نتیجه هم لیدلې ده او دې همیشه زما سره تا یو افغان دوست مې سفر هم کړی دی د نږدې څخه هم دوی ټولو لیدلې دي. الحمدلله دوی خپل اعتبار پر ما باندې کوي او خپل زه خو روزی چې لري هغه زما سره یو څه نیمه کوي په هغه کې د ماشومانو دې مخته کار مخته بیایم.
ستاسو په روزنتون کې نجونې هم شته؟
نجونې اوس فیلحال یوه نجلۍ لرم چې هغه هم معیوبه ده، ډېره کم سنه ده. دا هغه نجلۍ وه چې موږ ته حقوقي بشر راوستله چې د یو شپږ میاشتې او اته میاشتې کوچنۍ په اندازه باندې په یو ټوکر کې پنچل شوې وه چې دوی فکر کوي چې دا به در یوه کال کوچنۍ او یو چا کثافاتو کې دا له هغه ځای کې پرته وه. نو دا یې موږ ته راوستله، ویل یې چې دوې درې ورځې به دا ژوند لري که تاسو ما دې ته ځای ورکړي. د خدای پاک په توکل سره او د دوستانو د محبت او د دعا او د برکت سره د ښه غذا پور کولو سره الحمدلله دا نجلۍ کرا کرا رشد نمو کوي چې خپل حقوق بشر ډېر په دې کې یو حیران وو چې دا نجلۍ کرا کرا دوباره بېرته خپل صحت لاسته راوړي. او په هغه وخت چې دا یو څه سمسم ورته دی وپیدلو چې دا تقریبا څلورو کالو نجلۍ وه. اما متاسفانه چې دې ته غذا او دانه ورکول کېده دا به په دې باندې به یا سړکانو باندې فکر کېده یا هر کار چې کېده هغه مقصد دا بېچاره د ډوډۍ او د غذا څخه نو پاتې شوې وه. څو چې خپل نیوټریشن یې په بدن کې نه واخیستې. نو اوس الحمدلله دا ماشاءالله اوس دا تقریبا د اتو نو کالو ده او متاسفانه چې داسې سل فیصده صحتمند نه ده، ولې دا یو څه تکلیف لري چې یو سترګې او یو لاس پښه یو څه سره تکلیف لري. نو تراپي ورته ورکوو، کوشش ورسره کوو، نو خدای مهربانه دي. او نورې نجونې چې ما ور وخت راوستلې دي په دې ځای کې متاسفانه چې د په کندهار کې شرایط تاسو ټول ته در معلوم دي چې د نجونو لپاره دوه درې کاله یو ساتم درس تعلیم دا په کوم چې وخت دي او کله چې یو څه سره غټانې سي بیا اتمن یو د اکا ماما یو څوک پیدا سي د یو ځای سره یو ځای او بیا یو کیس راته راوباسي چې اتمن یې موږ غواړو راته چې زه تر ودرېږم چې د نجونو غواړم چې پرېږدم. اما دی خو قانون دی نو چې دی خپل د ویني شراکت ډیر مهم دی نو مجبور یو چې بیا د انجلۍ ورته سلیم کو.
تاسو اوس په دغه ورځو کې کوم پروګرام لري چې بیرته افغانستان ته ورشي او خپل روزنتون له نږدې وګوري؟
بالکل، زه د تقریبا اووه میاشت درمخه اورېوم نو انشاءالله نیت مې کړی دی اختر ته کوم کولای شو ځان انشاءالله که صحت صحیح وي خیر اختر ته ځان ورسوم. نو عموما د کال هدا خالي واري کوشش مې دی چې دوه واري ولاړم. اول زه خپل درې واړه ماشومان لرم دلته او خپل یو مېرمن یم او نور مشکلات هم چې فاینانشلي چې زه دغه سفرونه ډېر نسم کولای کوشش کوم چې د توجه مې ډېر ودوي تي چې د دوی لپاره یو شی برابر کړم. او زه خپل د بجټ څخه دغه د خپل د زحمت د خاوند د زحمت مې د خپل ټیکټ دا چې زه همیشه کوشش کوم چې ډېری وخت که موږ ډېر سخت ضرورت خپل سفر ما تاله کما واغه خپل د ټیکټ او د مصارف پیسې اسمن چاغم مشکل په حال دي. بس عموما همیشه ادا خلی سفر په کال کې اخلم.
شغل جانب په امریکا کې ډیر نور افغانان هم وسی ساس په نظر څنګه کېدای شي چې په امریکا او په اروپا او په لویدیځو هیوادونو کې سکه افغانان دی هغه ساسو پرنګ روزنتونونه په افغانستان کې جوړ کړی او هغه وپالي؟
دا ټول په انسان په اراده پورې اړه لري، په نیت پورې اړه لري او په ارزو باندې اړه لري. زه خپل زما د ژوند دغه ارزو ده که زه د یو مسلمانې ښځې بیا د یو افغانې ښځې په صفت سره که ما او خاوند مې دا وعده کړی چې که موږ حداقل یو کوچنی ورسو منزل ته نو زه به داسې فکر وکړم چې ما خپله وظیفه پر ځای کړی ده د یو مسلمان او د یو افغان ښځې په صفت سره. نو دا ټول په اراده او په نیت پورې اړه لري. اسانه نه دي، دا نه وایم چې اسانه دي، هر ښځه کولی شي یا هر څوک کولی شي چې ولاړ شي، ولې که وغواړي هیڅ کار مشکل نه دي.
شغله احمدي، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
یو دنیا تشکر.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو درنو اوردونکو السلام علیکم. هیله لرم چې روغ او سوکاله اوسئ. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هرکلای کوم. په دا خبرونه کې د بي سرپرست ماشومان او د بشري حقوقو وضعیت په اړه خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمه ایز دفتر د ماشومان د حقوقو د ملاتړ څنګه مرستیاله اغلی سپوږمۍ را سره ملمه ده چې خبرونه ته خره غلاست ورته وایي.
مننه تاسو نه.
لکه څنګه چې تاسو هم د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ په برخه کې کار کوي، کراته وایي چې د بي سرپرست ماشومانو عمده ستونزې څه دي؟
مننه تاسو نه. بی وسله ماشومان هغه ماشومان دي چې سرنګچ د دوی د نوم نه معلوميږي او د دوی د نوم نه جوته ده. دا هغه کټګوري ځانمن ماشومان دي چې یو شمیر په روزنتونونو کې، په پرورشګا کې، په حمایوي مرکزونو کې تر پوخه خلاندې نیول شوې دي. خو یو تعداد یا د دوی ډېر ماشومان چې په دې کټګوري کې راځي، په هزار ډول د خپل د کورنۍ، د خپل د دوستانو د خوا تر حزانت د نیول کیږي، چې د دوی مشکلات بیا ډیر زیات وسیږي. دغه ډله ماشومان خصوصا جنکیان یا انجونی چې په آزاد ډول د دوی خپلوان یا د دوی دوستان تر حزانه لاندې نیسي، دوی د اتلسونه ټیټ ودونو ته خپل کیږي یا ورکول کیږي، په ودونو پیسې پرې اخیستل کیږي او بل ایتیاد یا مخدره توکو ته مخه کوي. دغه ماشومان یا په قاچاق یا د مخدره موادو قاچاق په کیږي، چې دا کټګوري ماشومان ډیر ځانمن او پښتما کې دیو ځانمن کټګوري په هیڅ د بشري حقوقو خپلواک کمیسن لخوا پیژندل شوی.
تاسو په خپل خبرو کې ویل چې د اتلس کلونو څخه کم عمر جنې هم دي چې دوی واده کولو ته اړ کیږي. په دې برخه کې آیا دغه جنونو څخه پوښتنه کیږي د دوی رضایت وي په ودونو کې یا نه؟
مننه تاسو د پښتنه تر هغه ځای پورې چې موږ دینه خبر یو یا لاسرسي ورته لرو، دغه انجنونه پښتنه هم نکیږي او دغه انجنونه چې مجبور کیږي ودونو ته اړ کیږي، هغه کسانو سیږي چې یو ځل واده کړي او سیږي او دا به دوم یا دریم خزه وسی او بل دوی باندې پیسې اخیستل کیږي، په پیسو ورکول کیږي. دغه کټګوري ماشومان یا انجنونه چې دا هم د بشري حقوقو له نظره د ماشومانو د حقوقو نقص ده یا د ماشومانو د حقونو یاد مشکلات څخه ده.
له روزنتونونو بغیر نورې کومې ادارې دي چې بي سرپرست ماشومان پکې ساتل کیږي او هلته د بي سرپرست ماشومانو وضعیت څنګه ده؟
روزنتونونو تر څنګ حمایوي مرکزونه دي چې هغه ماشومان ساتل کیږي چې دوی میندې او پلرونه په محابسو کې ژوند کوي یا هلته بندیان دي. هغه کټګوري ماشومان په رسمي ډول حمایوي مرکزونو ته لیږدول کیږي چې دغه ماشومان د معاشي لحاظ، د اوسېدلو لحاظه ماسون زیونه دي چلته اوسېږي دوی، او کمیسیون هم لاسرسي لري او کله چې دوی وضعیت سیړي د دوی مشکلات ستونزې بیا کم اوسېږي.
بله مننه. درنو اوریدونکو خبرونه دوام لري، اوس ولاند وخت لرو.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم بل څه وانه یا په دالاس وانه
وبونه لرو. موږ د حکومت څخه شروع چې موږ د وګړو باندې بس کړی
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د خبرونه دوام ته راغلی. یو شمیر داسې ماشومان هم شته چې روزنتونونو ته یا نور مرکزونو ته لاسرسی نه لري، په آزاد ډول وسیږي، یعنی یای د خپل خپلوانو سره وسیږي. د دا ډول ماشومان بشری وضعیت څنګه دی؟ د دوی بشری حقونه څومره خوندي دي؟
دغه ډله ماشومان د کورنۍ لخوا د ساتلو دپاره یا د حضانت دورې په خاطر ځینې کسانو ته ورکول کیږي په آزاد ډول، چې دا مسؤلیت نه لري زموږ له نظره، په دوی چې د دوی د تعلیم و تربیه حق، د صحت حق تا اسکله خوندې نشي پاتې کېده. دوی د سرک پر غاړه کار کوي او دوی پیسې هغه کسان اخلي چې دوی باندې همدا کار اجباري کارونه تر سره کوي. چې دغه ډله ماشومان ته کمیسون هم دومره لاسرسی نه لري، په دې چې دوی په آزاد ډول کار کوي. او کله چې زموږ صحابي ناظرین مصاحبه کوي، دوی نه کوم تعداد چې زموږ پر ګوته کېږي یا موږ ورته لاسرسی پیدا کوو، هغه په رسمي ډول کوشش کوو چې پرورشګار ته انتقال کړو، پدې چې دوی مسؤلیت خوندي پاتې شي.
هغه نجونې چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه کم دي او واده کولو ته اړ کیږي، پوښتنه دا ده چې کوم کسان چې دغه نجونې واده ته مجبوروي، آیا دغه کسان تر قانوني تعقیب لاندې نیول کیږي یا نه؟
په ولایتو کې او په کابل کې په کوم پرورشګاه کې چې موږ لاسرسی لرو، کله چې دغه قضایا وي موږ ته په لاس کې کیږي، موږ هغه کسان، یعنی هغه جنکیانې د جبري ودونو یا همدا چې ودونو ته اړ کیږي، موږ تر ډېر حده پورې کوشش کوو چې دوی وژ غورو د دسه مشکل نه. او هغه کسان چې دغه کارونه دوی باندې ترسره کوي، یا پیسې اخلي یا په بد ورکول کیږي، او یا هغه کسان چې سن زیات وسیږي دغه جنکیان ورته ورکوي، نو هغه کسان تر یو حده پورې کمیسیون ډیر کوشش کړی ده چې دغه کسان قانوني مراجع ته معرفي کړي.
بله، ډیره زیاته مننه کورم ودان چې په خبرونه کې مرسته سره ګډون وکړي.
مننه تاسو نه.
قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې خبرونه مو تر پای واوریدل. دغه خبرونه تاسو هر اونۍ د چهارشنبه په ورځ له غرمې وروسته او تکرار یې د پنځشنبه په ورځ له غرمې مخکې په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1280 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوریدل. تر بلې خبرونه مو الله مرسته.
شمال بدی پتے